د مازدیګر څلور بجې دي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې اوساته خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار په غزنی ولایت کې و او هلته چارواکو ته د دې ښار د بیا رغونې په اړه یو لړ سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د هغو څرګندونو جزئیات هم درته وړاندې کوو چې وایي د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه له ځینو ایستل شویو کاندیدانو سره حکومتي چارواکي همکاري کوي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په پیل کې تاسو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته رابولم چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیون ځانګړش کیږي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ساکونو په یو هوایي برید کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ له خپل روسي سیال سره ویني. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره په سمدستي توګه $40 میلیون ځانګړي کیږي. ولسمشر غنی نن غزنی خار ته چې په دې وروستیو کې د طالبانو د بریدونو له امله سخت ځپل شوی دی سفر وکړ. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر په غزنی کې په یو امنیتي غونډه کې هم برخه واخیسته. اشرف غنی ویلي دي چې ملي امنیت دی د غزنی د جګړې دسیسه وڅېړي او نیمګړتیاوې دې په ډاګه کړي. په همدې حال کې د افغانستان لوی درستیس جنرال محمد شریف یفتلی ویلي دي چې د غزنی ښار په څنډو کې لا هم تصفیوي عملیات دوام لري او د ښار د امنیت لپاره نور کمربندونه هم جوړیږي. لویدیځو اژانسونو ویلي دي چې له غزنی ښار څخه د ولسمشر غنی د کتنې پر مهال پر ښار درې راکټونه ولګېدل چې مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي که څه هم په غزنی ښار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او وسلو او مهماتو ته منتظر دي. جیمس ماتیس پرون خبریالانو ته ویل طالبانو غوښتل چې په غزنی ښار کې شپږ هدفونه لاسته راوړي خو په خبره په دې پلان کې ناکام شول. دوی موږ اوس پوه شو چې دښمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شول. د امریکا دفاع وزیر ویل طالبان ښایي د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي خو د نوموړي په وینا طالبان به د افغان ځواکونو دفاعي کرښې ماتې نه کړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر ویل طالبان یوازې ویره خپروي او نشي کولی چې سیمې په خپل واک کې وساتي. د لوګر محلي چارواکي وی په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د یو قومندان په ګډون شپږ طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنی قومندانې ویان شاپور احمد زین نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوی دی.
تیر ماښام تقریبا د 2 بجو په شاوخوا کې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د طالبانو د دېرش کسیزې ډلې یو مهم قومندان نیازولي مشهور په ابوبکر سره له خپل 15 تنه غړو تر هوایي برید لاندې راغی چې له امله دوی ووژل شول.
ښاغلی شاپور ویل د طالبانو د قومندان د لوګر په ناامنیو کې لاس درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکې اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر رول خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې 13 میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو راوروسته د دواړو هیوادو د دوو چارواکو لومړنۍ کتنه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه. امام علي رحمان له خپل ازبکي سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې تاشکن غواړي چې د هیواد ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر تاریخي وي. په بیان کې راغلي چې د مرکزی آسیا د دواړو هیوادونو په ډیر کم وخت کې وکول شول چې د اوږدې مودې خپل منځي ستونزې حل کړي. تاشکند ته د تاجکستان د ولسمشر دا سفر له 1998 کال راهیسې له ازبکستان څخه د کوم تاجک ولسمشر لومړنۍ کتنه ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 زره د افغانستان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغې بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان پکې مړه شول. او د امریکا متحده ایالاتو له سوریه سره د سعودي عربستان د 100 میلیونه ډالرو مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښهوالي لپاره ځانګړې شوې چې د داعش له کنټروله وتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا د پام وړ مرسته په یو مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگټن پر نورو شریکانو او متحدانو غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره همکاري وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني نن غزنی ښار ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ولیدل او عمومي وضعیت یې وارزو. د غزنی د جګړې د زیانونو په اړه مو د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه د یو تحقیقاتي مرکز له مشر سره خبرې کړي.
دا د هر اړخ څخه یو ډېره غټه فاجعه ده او دا څه باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوي وای.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړي دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په وړاندې خپل غوڅ دریځ په ډاګه کړ. په دې اړه مو هم د یو کارپو نظر اخیستی.
لا تخنیکی ارخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیسیون ارڅه و د ځینې افراد ورداخل کې او ځینې افراد ترې نه حذف دي.
نور موضوعات هم لرو. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
دا عملیات دا اوس هم شروع دي، ممکن په لسګونو نور هم وژل شوي چې د غو راپورونه به تر ماښام پورې تثبیت شي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته راسره اوسئ. مخکغله ازادۍ رادیو اوري. ولسمشر اشرف غني نن سهار غزنی ولایت ته ولاړ او هلته له دولتي چارواکو او قومي مشرانو او استادو سره وکتل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غني په غزنی کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې سمدستي د غزنی ښار د دولتي ودانیو او نورو تاسیساتو د بیارغونې لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي کیږي. خبر پانه زیاتوي چې ښاغلی غني د ولایت په اداري غونډه کې د ښار د عمومي وضعیت په اړه د والی وحیدالله کلیمزی څرګندونې هم واورېدې. ښاغلی کلیمزی وویل چې په دې ښار کې د اوبو رسولو، برېښنا او مخابراتو سیستمونه فعال شوي، خو ډېرو نورو کارونو ته هم اړتیا لیدل کېږي. ولسمشر د کرنې، روغتیا، انرژۍ، اوبو او مخابراتو وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د څښاک د اوبو د رسولو، روغتیایي مرستو، برېښنا او مخابراتو په برخه کې عاجلې مرستې وکړي. ولسمشر اشرف غني په یوه خبری غونډه کې هم خبریالانو ته څرګندونه وکړه. د خبری غونډې ته د ازادۍ رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم ورغلی وو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې د میشتو قومونو قومي مشرانو، علماي کرامو، سپنجرو او لسی خلکو ته په وینا کې وویل که څه هم زه دلته د ویر او له تاسو سره د غم راځۍ په مخه راغلی یم، خو بیا هم له تاسو سره وعده کوم چې تر اختره پورې به د ښار پر خلکو 1000 ټنه غنم وویشل سي تر څو خلک د غلې دانې لکه مش څخه په امان سي. ولسمشر ژمنه وکړه د غزنی په وروستۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو له کورنیو سره به خاص مرسته کیږي. د غزنی خلک چې څه هم وغواړي زه حاضر یم چې ورسره وای کړم. دا چې د ولسی جرګې غړي او ځینې سیاسي مبصرین د غزنی جګړه د ځینو کورنۍ اشخاصو په مرسته د سیمې د استخباراتو کار بولي. نو ولس مشر محمد اشرف غنی وویل دا دغه پیښې څېړنه به کیږي چې چا غفلت او چا خیانت کړی دی. کله چې په 2013 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو دا هیواد د وخت ولسمشر حمید کرزی دغه ولایت د لومړۍ درجې په توګه اعلان کړ. ولې چارې تر اوسه په ټپه ولاړې دي او نن د خلکو د غوښتنې په ځواب کې ولسمشر اشرف غنی له غزنی میشتو سره ژمنه وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دغه ولایت د لومړۍ درجې چارې بشپړې سي. که څه هم د غزنی د زیاتره ولسوالیو لارې له مرکز سره بندې او اکمالات یې د هوا له لارې کیږي، خو نوموړې ژمنه وکړه چې د لارو د امنیت په برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې وینا په پای کې پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان سولې په برخه کې ګام واخلي. هغه زیاته کړه پاکستان له افغان دولت سره د سولې د ټینګښت په خاطر ځینې لیکونه لاسلیک کړي وو، خو تر اوسه پاکستان په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. چې ستره بېلګه یې د غزنی وروستۍ جګړه ده چې د وسلوالو مخالفینو 150 مړي پاکستان ته انتقال شوي او زیاتره ټپیان یې په دغه هیواد کې تر درملنې لاندې دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې تحقیقاتي مرکز رئیس حکمت الله اعظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې زرګونه کورنۍ د خوړو او روغتیايي اسانتیاوو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکېچن بللی او پر مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو د رسولو لپاره غږ کړی. په دې اړه نور حال له کابله د وصل وصال په راپور کې واورئ.
په غزنی ښار کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته که څه هم اوس افغان حکومت په دغه ښار کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې باید هڅه وکړي چې د جګړې د نړیوالو قوانینو له مخې بشري مرسته رسوونکو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته خواړه او روغتیايي خدمات ورسوي. خغل اعظمی په غزنی کې پېښ شوی وضعیت بشری ناورین بولی.
دا د هر اړخه څخه یو ډېره غټه فاجعه ده او دا ته باید په صحیح معنا باندې رسیدګي سوی وای. یو خو صحیح خدمات چې باید مثلا د جګړې دواړو خواو یا اړخ چې وي هغوی ته پر وخت باندې روغتیایي صحیح کوم امکانات ورسیږي. دوم د خواړه دي چې مثلا دغه یو درېیم هغه دي چې کوم مړي یا دا افغان دولت اسکر فیدان کیری هغوی ته پر وخت باندې رسیدګي وکولی شي.
ښاغلی اعظمي وایي افغان حکومت باید داسې پیښو پر مهال لازم پلان او تدابیر ولري سو خلک له روغتیایي او د خوړو د کمښت له ستونزو سره مخ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر هم په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکېچن بللی او په مرسته کوونکو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو رسولو غږ کړی. د دغه دفتر د تازه راپور له مخې په غزنی ښار کې لا هم برېښنا نشته او خلک د څښلو د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي او د خوړو د کموالي تر څنګ روغتیایي اسانتیاو ته هم د خلکو لاسرسی لږ دی. له دې وړاندې یوناما په یو بیان کې ویلي وو چې غزنی ښار ته د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړې ده، خو وایي د لارو بندښت او امنیتي ګواښونه بیا هم د بشري مرستو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کولی شي. په غزنی ښار د طالبانو د حملو پر مهال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او د دولتي ودانیو تر څنګ د خلکو تر لاسه پورې مارکیټونه، سلګونه دوکانونه، سلګونه ریړۍ او غرفې د اور خوراک شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په سهار د یو پلاوي په مشرۍ د غزنی ولایت د امنیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته لاړ او هلته د خلکو ستونزې واورېدې. ښاغلی غنی د دغه سفر پر مهال په غزنی کې د دولتي ودانیو د جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر هم ځانګړي کړل. په ورته وخت کې د غزنی ولایت مدني فعال عنایت ناصر وایي د غزنی ښار اوسېدونکي په رواني او فزیکي لحاظ له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په دې جګړه کې خلک متضررین دي او ملکی افراد اصلي متضررین دي. تقریبا د غزنی اجتماعي او اقتصادي ژوند هم د اوس په ټپه ولاړ ده، یعنی په مجموع کې هم دولتي ادارې هم فلج دي او دشمن اوس هم د غزنی په شاوخوا کې دوی خپل استحکامات لري او یو ځل بیا غواړي په غزنی باندې حمله وکړي.
ښاغلی ناصر وایي د غزنی خلک اوس مهال د پاکو اوبو، خوړو او د روغتیايي اسانتیاو له کمښت سره مخ دي چې باید مرسته رسوونکي ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم د غزنی په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې پاتې راغلي. جیمز ماتیس چې تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته د افغانستان پر غزنی ښار د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصلې خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
We now know that the enemy had six objectives in
Gaza. دوی موږ اوس پوه شو چې دشمن په غزنی ښار او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یو په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دوی وایي ځینې طالبان لا هم د غزنی ښار په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو دوی یادونه وکړه چې ښار بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دي، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي. ماتیس په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لوري د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي. ماتیس همداراز وویل چې تر یو حده طالبانو ویره خپره کړه، خو تر دې زیاتې څه لاسته رانه وړل. ده هم وویل چې طالبان د لنډ وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي. ماتیس ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د څرګندونو په اړه د اسمت څاروان راپور نو اوریده. د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې طالبان پر غزنی ښار او د هغه په شاوخوا سیمو د خپلې وروستۍ حملې پر مهال په هغو اهدافو کې پاتې راغلي دي چې دوی درلودل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دریو ورځو کې په دې ولایت کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د چارواکو نن په فراه کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې دا پوځي عملیات په بالا بلوک، خک سفید او بکوا ولسوالیو کې ترسره شوي. له بلې خوا د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په تېرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت خوندان فضل احمد شهزاد په یوه خبرې ناستې کې وویل چې په دې لړ کې د دولت وسلوالو مخالفانو څو پټنځایونه هم له منځه تللي. د خبر دغه پوځي عملیات د فراه ولایت په بلابلوک، خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي مرستې سره ترسره شوي دي.
تېرې ورځې د راپورونو تر دې دمه پورې تر شپېته څخه تر اویا وسلوال وژل شوي دي او دیرش ستر سلویشت پوری هم زخمیان دی او د پرون در پرون پر اساس لسر دی موٹسیکل لمنزت للی و او پینزار دی سراچی موٹران هم لمنزت للی و او دا عملیات دا وسم شروع دی ممکن پر لسگون نور هم وجل سوی چی دا غور پرون بطر ماشام پوری تثبیت سی
دا دولت استوال و مخالفان تر وسط دا پوزی عملیات پارد سنده ویلی لبل خواد پر ابل کل سفاری دا شیوان دا کلوسیدون که وایی دا بارانی زواکون پا بمبار که پا دا سیمی که دول استان ملکی کسان وجل شوی دا دوی پا خبر دولت دا بارانی زواکون باید دا ملکی کسان دا مرک جوبلی چخه مخنه وی وکره
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې د هغو دولتي چارواکو چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دې کمیسیون په چارو کې مداخله کوي مخنیوی وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیالې همایرا حکمل د سرګندونه نن په کابل کې د ولسی جرګې له فهرست نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دې کمیسیون د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی کوي او هیڅ یو دولتي چارواکی د دې حق نه لري چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. وصل وصال په دې اړه تفصیل لري.
د ولسی جرګې د انتخابات لپاره د کاندیدانو د وروستي نوملړ له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي یو شمیر دولتي مسولین په مختلفو مواردو او راټولېدنو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. د دغه کمیسیون مرستیالې همیرا اقمل د جمعې په ورځ په کابل کې د ولسی جرګې له نوملړ نه د حذف شویو نوماندانو او د انتخاباتي شکایتونو د بهیر په اړه د دغه کمیسیون د راپور وړاندې کولو پر مهال له حکومت نه وغوښتل هغه دولتي مسولین چې د حذف شویو نوماندانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي مخنیوی وکړي.
یو تعداد از مسولین دولتي او همچنان نهادهای دولتي
دا وایي یو شمیر مسولین او دولتي بنسټونه په مختلفو مواردو کې د حذف شویو نوماندانو ملاتړ کوي. دغه کسان لیدل کیږي چې په مختلفو راټولېدنو ویناو کې د حذف شویو نوماندانو په ګټه غږیږي چې دغه چاره د ولسمشر د وروستي فرمان سره چې پکې ول شبي هیڅ دولتي مسول او بنسټ نشي کولای په انتخاباتي چارو کې مداخله وکړي سرغړونه ده. اغلی حکمل ویل چې حکومت باید په دې برخه کې قانون په جدي توګه پلی کړي سو پراتلونکي کې د نورو لپاره عبرت شي. دغه په خبره که حکومت په دې برخه کې د دوی غوښتنې په پام کې ونیسي نو دوی به اړ شي چې د دغو کسانو نومونه له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې د 1990 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لیست اعلان کړ چې له مخې 15 تنه حذف شوي دي. د دغه لیست تر خپرېدو وروسته د حذف شویو نوماندانو یو شمېر پلویانو په کابل او ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونو مخې ته اعتراضونه وکړل او په ځینو ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونه وتړل او ګواښ یې وکړ چې که کمیسیون خپله پرېکړه بیرته ونخلي دوی د دفترونو د تړلو تر څنګ لارې به هم بندې کړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لري او هیڅ دولتي مسول د مداخله او د حذف شویو نوماندانو د ملاتړ حق نه لري. دی وایي زما غوښتنه له ټولو اړخونو او جریانونو نه دا ده چې د کمیسیون پریکړو ته دې احترام وکړي او د دولت له لورې هیڅوک دا حق نه لري چې په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه وکړي. حکومت په دې تړاو یو اعلامیه هم خپره کړې او زه د اجرایه ریاست په استازولۍ وایم چې موږ د دواړو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی لرو او زموږ لخوا هیڅ نوه مداخله تر اوسه نه ده شوې او نه به هم وشي. حکمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو لیست وروستی ده او هیڅ بدلون به پکې رانه شي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې هیڅ یو دولتي مسول د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د مداخلې حق نه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له کارپو عنایت ناصر سره مرکه وکړه. له ښاغلي ناصر سره د مرکې په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې آیا د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي فهرست په وړاندې له اعتراضونو سره په رښتیا هم چارواکي مرسته کوي؟
له شکه پرته د حکومت مداخله په
ټاکنیزو چارو کې تر پخوا پخوا هم د ډیره باندې شکونه او تردیدونه وو، خو په عین حال کې کله چې تاسو اخیری 15 کسان لیست راووتل په کې یو تعداد افراد اوسې باید له لیست نه حذف شي وای او په دې لیست کې شامل نه وای، ولې یو تعداد افراد باید په دې لیست کې وای. خو همدغه د دې لیست چې کوم ترکیب وو او په تحلیل تحقیق سره کله چې موږ مطالعه پرې وکړه، له تخنیکي اړخه موږ ولیدل چې په دې کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو له امله کمیشن ارڅه وه د ځینې افراد ورداخل کړي او ځینې افراد ترې نه حذف دي. بس همدلته داسې کوم سي د ټاکنو د اړوند شکایتونو بحث او د قانون ورته صریح احکام لري، د هغو په محتوا کې کمیشن د شکایتونو کمیشن باید مستقلانه کار وکړي. خو بدبختانه په دې کار کې لاسوهنه سته او دوی هم تر سیاسي فشار لاندې راغلي دي.
بله ناصر صاحب، دا کاندیدان چې موږ ولیدل یو تعداد چې پلویان اعتراضونو ته راوتلي دي، خو یوازې حکومتي چارواکي د هغو پلویان نه دي، په خپل هم زور لري، داسې نه ده؟
بدون شک په دې لیست کې ما مخکې هم وویل سي ډېر افراد، یعنی ممکن تر دېش نه پورته هغه افراد اوسې زورواکي دي او دوی په زور سره لکه اوسې کمیشن مخکې ناسي او قانون تر پښو لاندې کوي او په خپل زور ځواک سره افراد راټولوي، بلاخره غواړي د یو ملي پروسې په وړاندې یو خنډ ایجاد کړي. یعنې دغه افراد باید په ټول معنا سره د حکومت له طرفه مخنیوي وسي او په عین حال کې هغه افراد سي په دې لیست کې په اصلاح په ناسم ډول سره اضافه شوي استعداد یو 2-3 نفر ته رسېږي، د هغو ارایز هم باید واوري. یعنې په مجموع کې ټاکنیز نظام باید عادلانه واوسي تر څو زورواکو مخنیوی دب کی او د هغو افرادو سی هغه زورواکی نه دی او په یو باندې اتهام نسته، دغه حق باید نقض نسی.
او فکر کوي چې دا یو د حل لار لري وبشي دسه
لقانونی پلاوشته قانون جامع احکام لري، په همدې دوی د سناف غوښتنه هم کولای شي او کولای شي ایرایه او د اسناد او د شواهدو پیرای کول سره دوی خپل اتهام په خپل ځان باندې رفع کړي او بل هغه کمیشن د قانون په محتوا کې پریکړه وکړي چې دوی لیست او اضافه کړي او یا لیست دوی حذف کړي.
ډېر زیاته مننه.
قانوني موانع نشته، او صرف سیاسي اراده د کمیشن اعمال کړي.
عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورستي دریس په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په پلازمینه کابل کې د سوالګرو زیاتېدو کومې ستونزې پېښې کړې دي.
دا ډېر غټ مزاحمت چې دی کوي، خلک خپل کار ته نه پرېږدي، همیشه ډېر ورته ټینګ سي چې ما ته پیسې راکړه.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې بحث کوو. د ازادي راډیو خبرونې اورئ. ازادي راډیو د مازیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مازیګر له 2 د سهار تر 2 د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
زمونږ لوګر ولایت د درې سوالې لارې باندې دی، یو تورړه وړو په 3000 کلدارې او یو د نصارو پړې په 500 کلدارې او یو کیلو پړه په 200 کلدارې یو کیلو چای په 500 کلدارې. ډېر رحمت ده و سلام.
زه د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه سره خبره کوم. زه د ګیزاب په ولسوالۍ کې دا یو د نن په دې جوړ کړې دی حکومت وڅه دې پایې خان ته یې شي چې کډاله وګړي دې په دالې المن باندې فروت یې موږ دې د نشکره سره مخامخې ټول دغه حکومت مست دغه په دې کې اترې نوې. السلام علیکم.
زه کریم د پکتیکا یو تپکل او کوړې د مشکل د کلی اوسیدونکو دا پیغام اشرف غنی ته پرې د مابیا د پکتیکا ولایت پرې د مشي پایې د موږ دې خېلو مشکل او بند شي دا زمری کوټ باندې باید موږ ته وتړې جوړې چې باندې نه مې تړلا نه مې پاته دا چې خبر نه چې روپۍ چا یوړې باندې چا نه مې چې پریکو باندې وتړې دومره زیم به راوځي او دوه به الیخ به خالص زیم راوځي او رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې باندې موږ دره لري تیریز خرمن ته چې موږ زو وسلام په احترام باید باندې موږ ته جوړ شي. ازادي راډیو زنده باد.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
زما رایا زما حق
نیوان دور سوادی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه
مېرمنې من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
قدر منوریدونکو را سره اوسید د خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروگرام چې تاسو پیغامونو او غوښتنو ته ځانګړی دی دا راپور خبرو. خو دا وخت اوس د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې دی. رضوان مراد ته وکشي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره پسمدستي توګه 40 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. ولسمشر غنی نن له غزنی کتنه وکړه او ویل چې ملي امنیت به پر غزنی د شوي برید په اړه څېړنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي که څه هم په غزنی ښار کې اوس وضعیت آرام دی خو یو شمېر طالبان د خلکو په کورونو کې پټ دي او اوس هم وسلو او مهماتو ته منتظر دي. د لوګر محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې د یوه قومندان په ګډون اوه طالبان وشل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکې اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس وایي چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر رول خبرې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن له ازبکستان کتنه وکړه. امام علي رحمان له خپل ازبکي سیال شوکت میرزایف سره د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې او تمه ده چې راتلونکې اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې د سوالګرو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید مخه ونیسي. له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. په دې اړه نور حال د واصل وسال په تفصیلي راپور کې واوري.
د هوا ککړتیا د اوبو کمښت او د ترافیکي ستونزو ترڅنګ په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر زیاتېدل بل هغه لوی ستونزه ده چې د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دې ښار اوسیدونکي وایي که څه هم یو شمیر سوالګر اقتصادي ستونزې نه لري خو بیا هم د خپل عادت له مخې نورو ته لاس نیسي. د دوی په خبره د ښځو ماشومانو ترڅنګ یو شمیر نارینه او حتی پاکستانیت به هم د ښار په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې ګدایي کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګل محمد په ډېره ازادي راډیو ته داسې وویل.
کسان لپاره دا ډېر غټ مزاحمت ده چې دی کوي خلک خپل کار ته نه پرېږدي. همیشه ډېر ورته ټینګ سي چې ما ته پیسې راکړه یا کومک راسره وکړه. اگر چې دوی ضرورت نه لري دغو پیسو ته نو خلک ځینې بازار دي په حقیقت کې دوکانداران بعضي شیان له خلکو څخه غلا کوي. بله بعضې وخت کې مزاحمت کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د ښار په زیاترو هغو سیمو کې چې ګڼه ګوڼه ډېره ده سوالګر لیدل کېږي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره له سهاره تر ماښامه خلکو ته زارۍ کوي او پښو ته لویږي. د دوی په خبره یو شمېر سوالګر د خلکو نه د پیسو ترلاسه کولو لپاره له ماشومانو نه ګټه اخلي او ټوله ورځې کوچني ماشومان د سوځوونکي لمر لاندې په ځمکه اچولي وي. د کابل ښار اوسیدونکو سمیم وایي یو شمیر سوالګر له ځانه سره روغتیایي نسخې ګرځوي او خلکو ته وایي چې د دوا اخیستو لپاره پیسې نه لري، خو یو شمیر سوالګر وایي د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله اړ دي چې نورو ته د سوال لپاره لاس اوږد کړي. درې تنه سوالګرو تر ازادي راډیو ته داسې وویل.
خیرات میشید مادر ایجا ده سال شد که من هستم درم صفحه چه تنی میشه ایا خودم هستم خلاص بچه زن داره هر کسی که نه بچه خدا اینمی هم مردم میکن لگه هیچ کس ندار.
دوی وایي له کلونو راهیسې د کار د نشتوالي له امله ګدایي کوي او له دې لارې روزانه له 100 افغانیو نه تر 300 افغانیو پورې عاید لري. خلک په داسې حال کې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر له زیاتوالي اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې د دولتي ادارو یو ګډ کمیسون په دې هدف جوړ شو چې سوالګر له ښاره ټول او د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي، خو دغه کمیسون په دغه چاره کې پاتې راغی او لیدل کېږي چې په ښارونو کې د سوالګرو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یاد کمیسون کار ناکام بولي، وایي چې دغه وزارت له ښارونو نه د سوالګرو د راټولولو لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار بکتاش رویش په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
په همدې دلیل د 1390 لمریز کال تر پایه پورې د حکومت له 500,000 کاري زمینې مساعدېږي او د حل یوه لار همدا ده. دا شان د کار وزارت د ګدایي د مخنیوي پالیسۍ باندې هم کار کوي او ځانګړی طرزالعمل هم جوړ شوی چې کولی شي د سوالګرو د شمیر په کمولو کې اغیزمن رول ولري.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو کارپوه اسماعیل روشنګر په کابل کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو عمده عوامل لوږه، بیکاري او مخدره مواد ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت د کاري زمینو او اقتصادي پراختیا له لارې په کابل ښار کې د سوالګرو د شمیر د زیاتېدو مخه ونیسي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بلدینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ټاکل شوی د افغانستان او آیرلند د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبو شپږ لړۍ ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه به د راروانې دوشنبې په ورځ وي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړۍ به د راروانې دوشنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې به ترسره کېږي. پایل د دغه سیالیو چې ده په 6 اګست، دویمه لوبه په 2 او درېمه په 3 اګست. له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کېږي چې په 2 اګست، 9 او 1 اګست به دغه لوبې هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې دې لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وای په دې وروستیو کې د تیزو توپچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډیره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په برتانیا کې یو الوتکه چې په سولر یا د لمر په انرژي چلیږي د لومړي ځل لپاره نږدې 4 اونۍ په هوا کې پاتې شوه. د دې په زړه پورې الوتکې په اړه نور معلومات اسمت څاروان اوروي.
د لمر په انرژۍ چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف راسپانې د راپور له مخې دې بې پیلوټه الوتکې چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم 6 ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له 3 تیرولو وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې پخوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایربس کمپنی غواړي چې نوري اسمشتي الوتنې هم وکړي.
له اسمت څاروان څخه مو د هغې الوتکې په اړه معلومات واورېدل چې په سولر یا د لمر په انرژۍ چلیږي او وروستۍ ازموینه اوس شوې ده او 4 کولی شي چې په یو ځل په هوا کې پاتې شي او دا د لومړي ځل لپاره په دومره اوږدې مودې لپاره یوه الوتکه د لمر په انرژۍ په هوا کې پاتې کیږي. دا او همداراز د ټیکنالوژۍ د نورو پرمختیاو په اړه راپورونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. د ازادي رادیو د ویب پانې پته د وبخې azadiradio.com او azadiradio.org. لدې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته راورسیدو. په ورستۍ برخه کې تاسو د ازادي او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته راوبولم.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. دا دینن بیا هم تاسو راغلي ستونزې او شکایتونه مولا یو حکومتي چارواکي سره شریک کړي چې په ګډه به وورو. د نن ورځې په خبرونه کې به د هلمند ولایت د خلکو ځینې ستونزې او د دغه ولایت والی وین عمر ځواک جوابونه ووري چې د همدې پروګرام لاله مور سره شریک کړي. که وختو نور پیغامونه به هم راوخلو خو په سر کې د هغه اوریدونکو شکایت راخلو چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د عملیاتو په اړه لري او دا پیغام سپتون کې دستګاه لاله یې مشتعسته ولې دی. شغله ځواک ته هلمندیانو پښتني جواب وي.
السلام علیکم سرغوی ته په هلمند کې زموږ د دولتي کاروبار خدای دې له وښانه دې چې د نادالي پولیس والی د دویم کال کې چې عملیات سره شوی تر اوسه به شوړ ته به نه نیول دي. شاول چې مو زرغون کړي د من څو تر اوسه جنگونه شروع دي. الله کړ چې ورور جان زموږ څښتنه زموږ دې کې او درخت یې شان در به درشه ده.
ځکه په نادالي کې د عملیاتو په اړه دوی پښتانه درلوده
د دولت د هغه پلانونو په اساس باندې چې هغه خپله عملیات مسؤلین د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره سیمه چې په وروستیو کې یا تېر کال کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولوېدلې هغې په هغه کې وسلوالو مخالفین حاکم شولې حاکمیت د هغه سیمې راوستلې. د دې سیمو د بیرته نیولو لپاره او په دې سیمه کې د عملیاتو د پیلېدلو پلانونه باندې په دې باندې نظامي مسؤلینو ترڅنګ خپله ولایتي ادارې والي صاحب په دې باندې کار کړی دی چې د ولس لپاره باید په سیمه کې ځکه ولس غوښتنه همدا کوي ولس غوښتونکی همدغه دی چې په دې ځای کې ولایت ادارې ته نظامي ارګانونو ته کله چې دوی مراجعه کوي او هلته د خپلو ستونزو څخه سر ټکوي او په هغه ځایونه کې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا ډېر ښه معلومېږي چې ولس دې ته اړتیا لري چې په هغه ځای کې عملیات ترسره شي او دوی ته د ښه ژوند زمینه برابره شي. نو په دې برخه کې دمګړی هغه عملیات چې هغه د افغان عملیاتي ځواکونو لخوا څخه ګډ عملیات پیل شوي دي په دې سیمو کې چې د نادالي ولسوالۍ لکه زرغون کلی، شاول، نرای مانده دغه هغه سیمې دي چې په اوس کې عملیات له وروستۍ کې پیل شوي دي او په دې ځایونو کې د افغان کتابو نوې پوستې ایجاد شوي دي او د نوې پوستو هلته عبادي استقاط ورته جوړ شوي دي چې هغه باید هر وخت کې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وخت کې په وخت سره رسېدلی شي. نو په دې اساس باندې موږ د هغه نظامي مسؤلین چې په دې کې خپله برخه لري چې هغه خپل عملیات ترسره کړي او د نظامي د هغه پلانونو په اساس باندې چې لکه باید پلي شي او د خلکو لپاره یوه ښه زمینه برابره شي، نو په دې اساس باندې هلته پلانونه عملي کېږي او هلته عملیات ترسره کېږي. هغه د دولت تر لاس وتلې سیمه د بېرته د افغان کتاب په لاسته راځي او هلته به د خلکو لپاره د پوره ژوند کولو د ښه ژوند کولو زمینه برابره شي. تاسو معلومیږي چې هغه سیمه چې وروستۍ کې وسلوال مخالفینو لاسته ورېدلې او هغه بینې کې ولسوالۍ یا هم کومې سیمې وي، هغه نو کې خلک ډېر د مشکلاتو سره لاسته ګرېوان دي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې هغه ساحو کې چې د دولت تر حاکمیت لاندې نه وي، هغه ځایونه کې خلک ولس واقعا د هغوی معرف، د هغوی پوهنه، د هغوی صحت، د هغوی د صحت برخه، د صحت کومه برخه د بیا رغونې پر برخه د ساحو هغه ځای کې د سړکونو برخه، هغوی ته د ښه ژوند کولو زمینه، هغه ټول ځای نفس شونې په دې اساس باندې د دولت خاصه توجه، د حکومت خاصه توجه همدغه ولس ته ده او د ولس خپله دولت د ولس نه جوړ شوی دی. ولس اوس په دې باندې پوهېږي چې د دولت باید په هغه سیمو کې چې دولت وي په هغه سیمو کې خلکو لپاره د هر څه امکانات هر څه سهولتونه برابر شوي دي او هغوی ته د پوره امنیت زمینه برابره کېږي په هغه ځای کې د ولس لپاره کار کېږي. په دې اساس باندې د ولس د غوښتنې مطابق په هغه سیمو کې عملیات ترسره کېږي او هغه سیمه به تحت کوشش د ولس لپاره د پوره امنیت زمینې د برابرولو لپاره
امانه کوم څه وکسب. یو بل اوریدون کتاب ورسو چې دی په هلمند ولایت د نشي توکو د کرکیل یا د کوکنارو د کارلو په اړه نظر لري او پښتنه لري غوښتنه